ستړي مشي په افغانستان کې نه بچی شوې ز فرید سیالمو د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبلخت د خبرونه ته هرکلای کو خبرونه په خبرونو پیلو سبا د شنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډیا پولیو زود واکسینو کمپاین پیل کی د پولیو فری افغانستان وی پانی ویلی دی چې دا کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کندر نورستان لغمان ننګرهار پکتیکا خوست او غزنی کې پیل کی په دوام کې له مندو پلرونو غوښتل شوي دي چې له خپلو 50 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو واروس ژوندی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په هرات کې زلزله ځپلي له بیړنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر بیا خبرداری ورکړی دی چې بودیجه په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شهزاده پونم د مېرمنې څرګندونې هم خبرې کړي دي چې وايي هر څه یې له لاسه ورکړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا نوموړي د هغو 15 کسانو له ډلې یوه ده چې د هرات له زلزلې ژوندي پاتې شوي دي او د دې پروګرام مرستې یې ترلاسه کړې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې هرات کې زلزلو 1500 کورونه ویجاړ کړي او 1000 وتاتیا کورونه نور یې زیانمن کړي دي. د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزي تړانګه کې ملکیان ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او څوک چې په شمالي برخې کې پاتې شول هغوی ته به د روسي سازمان شریکو په سترګه وکتل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په مو پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزي د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼه او د موبایل له پیغامونو لارې ورکړل شوې دي. اسرائیل د غزي سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای په ځای کړي دي او نږدې د شوې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل د پوځ وایند ویل چې سر لنن څخه به هوایي بریدون ته ځکه ضرور کوي تر څو پوځیانو ته د ځمکني عملیاتو پر مهال د بریدونو په صورت کې خطرونه کم کړي. او د بوسنیا هرزیګووینیا په پلازمینه سارایو کې نن په زرګونو کسان مظاهره وکړه تر څو د اسرائیل او حماس ترمنځ پروانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوه ګډونوالو یې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارایو ښاروالي بنیامینی کری چې د مظاهرې ګډونوالو ته وویل شوه د سارایو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ کې وګده محاصره تجربه کړې او پوهیږي چې کله اوبه خوړنوي وضعیت څه ډول وي. د راپورونو له مخې د بوسنیا په نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. خبرونه مو واورېدل له وړاندې بر سره د مطالب واورئ. وړاندې بار سره واورئ چې په هرات کې زلزلې په دغې تېرېدو اونۍ کې چې ووه تر ټولو ډېرې زیانې ښځو ته رسولی اچې ولې علت یې درته وړاندې وایو. له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال ګیله من دي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې خو هغوی چې لا پاتې دي په څه ستونزو کې دي.
متاسفانه زمونږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. زمونږ په پاکستان کې پر رواني او روحي ناروغیو وخت شوي او حتی نه پوهیږو چې زمونږ آینده به څه کیږي.
همدارنګه د هغو موټر چلوونکو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې طالبانو په نوي محدودیتونه وضع کړي دي.
پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګیږي او دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولست څخه پرې کړي.
همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړې ته به هم تم شو. نو مطالب هم شته مزیا مغاړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د سر مطلب راخلو. د ملګرو ملتونو د خزو برخې سازمان ویلي دی چې د هرات په زلزله کې تر ټولو زیانمن شوي مېرمنې دي. د چیلتونو څه دی په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستیو زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خپور کړی پکې لیکل شوی نو دوی ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې دمړو شوی او بالغو کسانو 85 سلنه یې ښځې وي. همدا ډول د ټپیانو 18 سلنه ښځې جوړوي او هغوی چې لا درک دي 18 سلنه یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغېزمنو 3-5% ښځې یادې کړې او لامل یې همدا ښودلی چې د زلزلې پر مهال ډېرې ښځې په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله له دې امله چې ښځې زلزلې زیاتې اغېزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیزه ستراتیژۍ ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې ښځې به هغه ډول چې اړینه د مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي ښځو ته د مرستو رسول د نارینهو په تذکرو پورې محدود شوي او په دې توګه لږ احتمال لري چې هره ښځه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي اغېزمنو ښځو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوې په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خیمو کې د ډېر وخت تېرولو په پایله کې د ښځو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپېریال، ناامنه ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې ښځې وایي له زلزلې د وخت په تېرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسېدونکې سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویده وي یو ځل پاڅېږي او په چیغو وایي هله مور زلزله ده. بله لور بیخي ډوډۍ نه خوري، ډېر خلک د باندې دي، ورځ ګرمې وي او د شپې سړه هوا. هغه مرستې چې باید حکومت کړې وای ډېرو ته نه دي رسېدلي. فرشتي خیمې او ګرمې کمپلې له دوی هېڅ نه دي ورکړل شوي.
یو بل هراتی میرمن شکیلا بیا وایي په زلزله کې د عاید ټولې سرچینې له لاسه ورکړې او اوس هېڅ نه لري.
تومره کمزور شوی یم چې هیڅ کار مې نه لاسه نکېږي. دلته ناست یم هر دقیقه لویږم. وضعیت مو تر دې حده رسیدلی چې د سهار او ماښام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هم په هرات کې د شویو زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي ماشومان او ښځې ښودلې وي.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ زلزلو تر ټولو ډېرې ښځې زیانمنې کړې وې. بل پلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې، جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له ترخم دروازې تر 9000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. تفصیل په راپور کې
ظاهران په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په هیټه شوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستان څخه باندې 6000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال به تورخم دروازې ته څیرمه په جوړ شوي کمپ کې د څو ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستنه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبوري راستنه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی وایي تر اوسه یوازې یو اندازه نغدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې د پاکستان نه راوستي یو یو پیره حواله پیره کې چې ما هم د هوا کړل سب موکیه کارخونه را تر اخره مخالل او شی حواله پیره کې را کړی دی. دا غفر مخکې دی ول غوړی ور کوي وړو کې خدای شی مشته یو شی نه دی را کړی. دوه وار کې بیا یو وار ټلیفون را تا کړی دی ول د نفر په سر باندې ونیم سو افغانۍ دی ول د نفر په سر باندې را وتلې دي. موږ خپل نه نه فاميلي و
هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي څو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضربل اجل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د بیکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په پا پاکستان کې یو افغان کډوال احمد افغان وای چې د افغانانو نیول دوام لري او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه زموږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسس شوي. موږ په پاکستان کې په رواني او روحي ناروغیو اخته شوي او حتی نه پوهېږو چې زموږ آینده به څه کېږي، ځکه دلته زموږ ویزې هم خلاصې دي. د ویزو د رمدید دپاره هم بار بار اپلای کړله. متاسفانه د پاکستان حکومت له خوا نه په نارمل ډول ویزې نه ورکول کېږي او دلته د پاکستان حکومت جای پر جای چک پوسټونه ایجاد کړل دي. حتی موږ افغانان نشو کولی چې خپل مریض اسپتال ته انتقال کړو.
په پاکستان کې وی بلې افغان کډوالې سوریا سادات ازادي راډیو ته وویل
دقیقا نه میفهمم کې بعد از ختم
موږ په دقیقه توګه نه پوهیږو چې وروسته له لاسه ورځو به په موږ څه حالت راشي، ځکه ډیری هغه افغانان چې دلته اوسیږي په دولتي نادولتي او د ښځو د حقونو په بنسټونو کې کارونه درلودل. دا اجباري استل به موږ په افغانستان کې له انساني ناورین سره مخ کړي.
ما در افغانستان مشاهده کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي، قانونو له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې وروسته شاوخوا 250 سره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې میشتو یو شمېر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو رسنۍ جوړه کړې. په افغانستان کې د نن یو شمېر خبریالان د دوی پر کار له محدودیتونو شکایت کوي. بیا هم سنا کاکړ ته ورزو چې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له خوا په افغانستان کې د نن د رسنیو او خبریالانو د فعالیتونو د محدودولو ګڼ راپورونه خپرېږي، په بهر کې یو شمېر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو نوې رسنۍ جوړه کړې ده. د دې رسنۍ د مسولینو په وینا د شنبې په ورځ په فرانسه کې په خبري، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سپورتي برخو کې خپل فعالیت پیل کړی او د افغانستان په رسمي فرانسوي او انګلیسي ژبو به خپرونه لري. د دغه رسنۍ یو مسؤول جلال میرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر د دې رسنۍ د جوړولو موخې د بیان د ازادۍ ژوندي ساتل او د واقعیتونو بیانول دي.
با آمدن طالبا و سقوط جمهوریت
د طالبانو پر اطلاع د جمهوریت پړنګیدو د بیان ازادي لمن زولار او رسنۍ خپل ازادي له لاسه ورک. خبريالان لبی لا بیل لار او غاخل کیږي او اطلاعات ته د لاسرسي حق نه لري. دی وضعیت په کتو سره له افغانستانه بهر رسنۍ د بیان ازادي د مشال روخانه ساتلو او د واقعیتونو د بیان لپاره ډیر اړینه دي.
ازادي بیان په واستاب واقعیت ها خیلی اثرګذار است.
د ښاغلي میرزاد په خبره بینا رسنۍ 15 خبریالان لري چې څلور یې ښځې دي او دا محلي خپرونې یوازې ډیجیټل دي او ډېر ژر به له سټلایټ څخه خپلې خپرونې پیل کړي. هغه وویل چې د دې رسنۍ بودیجه د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د فعالانو لخوا ورکول کېږي. د رسنۍ داسې مهال خپل فعالیت پیلوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان پر خپلو کارونو د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایت کوي. له دغو خبریالانو څخه یو تن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه خبرونه او راپورونه چې هره ورځ خپروي د طالبانو حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي.
ورځ تر بلې دا محدودیتونه اضافه کېږي. په درنه افغانستان کې چې هغه رسنۍ دي ځان ته اختیار نه لري، آزاده نه دي، هر خبر او هر راپور چې نشر کوي د حکومت تر څارنې لاندې دي.
یوه ښځینه خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو د زیاتوالي له امله د ښځینه خبریالانو شمېر د هرې ورځې په تېرېدو سره کمیږي.
زه تر اوسه چې کار کوم په رسنۍ کې، نو زه خپله د هیلې لرم داسې نه چې یو بل فرمان راشي او هغه کې دا لیکل شوي وي چې نور د ښځې په رسنۍ کې کار نه کوي. موږ په روزمره چې دا بیرون ځو کار کوو له دې سره مخامخېږو او دا ډار موږ سره شتون لري. موږ هغه خبر چې دوی په خلاف وي، دوی د چارواکو په خلاف وي، په هیڅ توګه موږ نشو کولای چې نشت کړو. کېدی شاهد یم چې نجونې رسنۍ کې حتی نه غوره کوي.
خو طالبانو تل دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د ملي ګټو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 211 رسنۍ تړل شوي دي او له 11,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 3,500 کار کوي. د دغه بنسټ په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 3,000 ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي په دندو بوختې وي، خو اوس مهال یوازې زر یې کار کوي. خو د طالبانو حکومت د دغو رسنیو د بندېدو او د دغو خبریالانو د بیکارۍ له امله خپل محدودیتونه نه بلکې د مالي ملاتړ نشتوالی ګڼي. پر دې سربېره د طالبانو حکومت په څو مواردو کې د خبریالانو په نیولو او وهلو ټکولو تورن شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې هیڅ خبریالی د رسنیزو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو د ځینو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په کابل ښار کې رامین رسولي، په دایکندي ولایت کې سلطان علي جوادي او په فاریاب ولایت کې امین الله عالمي دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزې تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او هغه څوک چې په شمالي برخې پاتې شول د دوی په خبره هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په اوومه نېټه یې پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخو اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. بل طرف په بېلابېلو هېوادونو کې د برېټانیې د پلازمېنې لندن په شمول باندې پراخ تظاهرات شوي دي او د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې دغه تظاهرات لا هم په بېلابېلو هېوادونو او په لویو ښارونو کې روان دي. تفصیل نور د نوري اسپوري نورو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسله والو سره د شخړو په نتیجه کې د 14 نورو میژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کېږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هېوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو وویل نږدې 3,000 کسانو پرون شنبې په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لېږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایټالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبې د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویټرز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
تکل شوی دا سبا دوشنبه دا افغانستان پیوش میرو لایتونی که دا پولیو یا دا ماشومانو دا گوزن دا زد واکسین کمپاین پیل شی. پولیو چخه دا افغانستان دا خلاصون بنسر تا دی یک شنبه پورس بخ پلیکس شبکلی کلی دی شو دا کمپاین با پتسوار لسو لایتونی که لپینزو کلونو دا کم عمر ماشومانو لپارا پیل شی. دا طالبان دا حکمت دا میروختی و وزارت اتروس پا دیرات سندی ویلی.
تکل شوی چی بکندوز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزن اخته نشي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکي ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دو ماشومانو مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکو.
پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر با خبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دي اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خوا به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نه ورکېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستاني رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پریکړه کړې ده چې مسافرونکي موټر نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافرونکي موټر څخه په اضافي چوکۍ هم لري کیږي. یو شمېر خلک له دې پریکړې هرکلی کوي خو اندېښمن دي چې د یاد وزارت په دې پریکړې سره به کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې یې څوک د ورکولو توان نه لري. خو مسافرونکي شرکتونه بیا وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه به کرایه هم
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر اوړونکي موټرې نور بارونه نشي لیږدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافر اوړونکو بسونو څخه به اضافي چوکۍ هم لري کیږي د هرکلی په ترڅ کې وایي په دې سره به په سورلیو کرایه لوړه شي. د مزار شریف اوسیدونکی شمس الله الهام چې کابل ته په 1500 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل،
که چیرې دغه اقدام عملی شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګیږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولس څخه پرې کړي.
دا شان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایه لوړه شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې یې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکی علي احمد او د هرات اوسیدونکی حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر دې مسافرو به ډېر بد اغیزه وکړي، ځکه زموږ خلک ډېر په بد وضعیت کې دي او زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساعته تقریبا تا ډېر شو ساعته پورې منزل د لارې خامدي چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خو مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلیټي او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې تر دې وروسته مسافرونکي موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیږد اجازه نه لري. دغه شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لرې پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي چوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو وار له مخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمېر مسافر وړونکي ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نه وړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړه نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي، مرستیال یې عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل،
سمګ موټر ماډل 1500 اتیا د سمګ موټر لنه څلوي خطر 350 پورې چوکي لري. 1500 اتیا ډول ټول موټر هم دا اندازه باندې چوکي لري. تر بار په برخه کې هم کو وایم دا موټر د نور بار نه وړي چې شتون یا نشتون زموږ د شرکت پر وایدو تاثیر ولري.
د غشان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي رادیو ته وویل،
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موږ ته کوم پارک نه کوي، نو په دغه کې به چې ډېرې کمې شي به څلور پنځه شپږ چوکۍ کمی چې هغه د ترانسپورټ معیار باندې برابرېږي. نورې نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 50-80 موټرانو کې څوک نه وړي چې هغه د په دې باندې دې ته ډېره ګټه وي.
د شرکتونو مسولین داسې مهال د کرایو د نه لوړېدو خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 1500 ډوله موټرې چې دوی یې د څوکیو شمېر کم کړی او د وی آی پی نوم یې ورکړی نږدې نیمایي وو کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافرونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی نن یک شنبه رسنیو ته ویلي تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1029 تنه مړه شوي او 3890 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو